مشال رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې پروستي خبری غړي کې زنه نجیب عامر ستاسو هر کله کوم په دې او ساته خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه ریپورتونه اوریدئ شي او د خبرونو ویان احمد شاه زمی هم په سټوډیو کې را سره دی هغه تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د پاکستان وفاقي کابینه نن د دې هیواد د ملي امنیت د لمړی تګلارې منظوري ورکړه. په کراچۍ کې د ترګریز د عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د ضمانت پر درخواست فیصله محفوظه کړې ده. او د جرمني پولیس وایي سږکال تر 11 زره زیات ناقانونه کډوال د بیلاروس له لارې دغه هیواد ته راوښتي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي کابینې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د پاکستان د ملي امنیت لومړی تګلارې منظوري ورکړه. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف نن پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې لخوا د دې تګلارې منظوري تاریخي بریالیتوب دی. هغه زیاته کړې چې دا تګلاره به د هیواد د ملي امنیت د اهدافو د تکمیل لپاره د بیلابیلو څانګو د تګلارو په لارښوونه کې مرسته وکړي. تیر ورځ د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د هیواد د ملي امنیت د لومړي څلور کلنې پالیسي منظوري ورکړل سوې وه چې د کابینې تر دایي دروسته به اوس له 2022 کال څخه عملي سي. د مهید یوسف په وینا د ملي امنیت تګلارې موخه د پاکستاني وګړو اقتصادي امنیت، د هغوی ساتنه، خوندیتوب او وقار باوري کول دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویل دی چې د جنوري له 15 نیټې به د موجوده حکومت پر ضد له لاهور خپل تحریک پیلوي. نوموړی پرون د لاړکانې په ګړی خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان د پخواني وزیر اعظم بینظیر بوټو 14 تلین غونډې ته په وینا کې پر مرکزي حکومت نیوکې وکړې او ویل چې پیپلز ګوند د خپل واک پر مهال په سوات او وزیرستان کې امن راوستلی و، خو موجوده حکومت له ناقانونه ګرځول سوي ډلې تحریک طالبان پاکستان سره پټې خبرې اترې پیل کړې او د ده په وینا سر ورته ټیټ کړی دی.
ہمارا شہدا کے خون پہ سودا کیا جا رہا ہے،
زمنگ شہیدان و پوینو سودا گان کی نن منگ دا ایک ایس تماشمان و پوینو تجارت کی منگ دا افسران و پولیس و سپایان و پوینو سودا گان کی دا پاکستان دا ولس مشر و وزیر اعظم دغا ترہگر و پوڑان دی سر ٹھٹ کرے او دوی دا ترہگر نا دا ڈیل کوختن کبھی.
بینظیر بوټو د 2008 کال د دسمبر پر 8مه پر الپنډی کې په یو حمله کې وژل شوی و چې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالي ډلې منلې و. بلخو د پاکستان د بهري چارو وزیر علي زیدي د بلاول د وینا پاړه ویلي هغه څوک چې د ملک د تقدیر بدلولو خبره کوي لومړی دي د سند خلکو قسمت بدل کړي چرته چې دوی له تیرو ډیر شکلونو راهیسي په واک کې دي. د ترګریز د عدالت په کراچۍ زندان کې د نن د غونډې پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ او له جنوبي وزیرستان څخه قومي اسمبلی منتخب غړي علي وزیر د ضمانت اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر مهال د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ او سرکاري وکیل خپل دلایل بشپړ کړل. د علي وزیر وکیل قادر خان له عدالتي اوریدنې وروسته مشال لري ټول چې عدالت خپله فیصله محفوظه کړي او د جنوري پر 15مه به یې اوروي. نوموړي زیاتوي د علي وزیر خلاف دا مقدمه د 2013 کال په مې میاشت کې د کراچۍ د شلاتیف ټاون پولیسو درچ کړې و. په دې مقدمه کې پر علي وزیر تورن لګول شوی چې ګواکې په کراچۍ کې د ویجلسې پر مهال د ریاست خلاف خبرې کړې وې. علي وزیر دا تورن ردوي. په دې مقدمه کې تورن امان خټک او د هغه زوی وار لمخله په ضمانت خوش شوی دي. خبرونه لمشال رادیو خبري. د جرمني پولیس وایي سږ کال 13 زره زیات ناقانون کډوال له بیلاروس څخه د پولین له لارې دغه هیواد ته راوښتي دي. اروپایي ټولنه تور پورې کوي چې د بیلاروس الیکساندر لوکاشینکا د منځني ختیځ زیاتره کډوال ته لار ورکوي چې د پولینډ او د اروپایي اتحادیې نورو غړو هیوادونو لکه لیتویا او لیتوانیا پولو ته ځان ورسوي. د اروپایي اتحادیې په خبره لوکاشینکا د هر څه د لویدیځ هیوادونو د بندیزونو په غبرګون کې د هغوی پر ضد د یوې هایبرید یا مرکب حملې په توګه کاروي. زیاتره ناقانون کډوال جرمني ته ځان رسول غواړي. د جرمني فدرالي پولیسو پرون په بیان کې ویل چې سږ کال 11,112 ناقانونه کډوال د بیلاروس له لارې د هیواد ته داخل شوي دي. په دې کې 95% پیس د اګست او نومبر میاشتو په منځ کې رامنځته شوي دي. پولیس زیاته کړې چې اوس مهال د ناقانونه کډوالو په ورته کې کمی راغلی دی. او رسې خبردار چې تر 19 کلونو کم عمر اسي جام کرکټ سیالي ولړ کې پرون پاکستان متحده عربی امارات او هند افغانستان ته ماتې ورکړه. نن د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ لوبه بیل کوم نتیجې پای ته رسیدلې، خو د کویت او نیپال ترمنځ سیالي روانه ده. د دسمبر پر 23مه پیل سو دی او ورځنۍ یا 15 اوري سیالیو کې ټول وډلو برخه اخیستې ده چې پای لوبه به په دبئی کې د 2022 کال د جنوري پر لومړۍ نیټه کیږي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
احمد شاه زمي درته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د پاکستان وفاقي کابینه نن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د پاکستان د ملي امنیت لومړی تګلارې منظوري ورکړه. د نیب نوې مشر د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود ونه ټاکل شو، وجه یې صدر راپور پیلرو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو څوارلسم تن په لاړکانه کې لمانځل شوی. د کرمې د منګلو ولیزو ترمنځ د شخړې د هوارۍ لپاره جرګه شوې او یو مشر یې پاړوی
څوره پورې جرګه نوسته دي. هغه وخت پورې به د لیار بالکل محفوظ وي. چا په لیارې کې څه قسم وایلیشن وکړو هغه به 2 کروڑ روپۍ جرمانه وي.
په خیبر پختونخوا کې د ګیسو د کمبوت او د سی ان جی پمپونو د مالکانو د شکایت په اړه هم راپور لرو. و بوري چې د خوست صبری ولسوالۍ په یتیمانو مرستې ویشل شوی او چارواکي پړوي
د هرې ولسوالۍ نه مونږ هغه کسان روخصي ځای په امرت کې یتیمان شوی دي، هغه کسان چې ځای په جمهوریت کې دتون شوی دي لټول موجود دي.
د سوات سیلانی سیمه معلم جبی ته سیلانیان ورزي، خو دغه سیلانی سیمه د شخړې د وجې تړل شوی.
نو ریزلت چې د کم وخت نه بند نو دواړه طرف ته ډیر غټ نقصان ده. کپدې کې چرته ګورنمنت دی کوشش وکي او دا مسله په ښه طریقه باندې حل شي نو دواړه طرف ته پیدا وشي، د کپنې طرف ته هم پیدا وشي او لوکل خلکو ته هم پیدا وشي.
دا نو رپورټونه په دې سات کې اوریدل شي. را سره پاتې شي. وسم د خبرونې د سر رپورت. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان وفاقي کابینه نن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د پاکستان د ملي امنیت لومړی تګلارې منظوري ورکړه. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف نن پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې په اسلام آباد کې د وفاقي کابینه لخوا د دې تګلارې منظوري تاریخي بریالیتوب دی. په دې اړه نور تفصیل اخیستو لپاره همدا شیبه له اسلام آباد زموږ خبریال سراج ظهیر په واتس اپ سره ده. سراج ظهیر، په دې اړه نور څه معلومات لرو؟
ډیر مننه نجیب امیر. څنګه چې تاسو وی د کابینې غونډه نن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وشوله، د کابینې د غونډې وروسته د پاکستان کم د اطلاعات او وفاقي وزیر چې د فواد چودري هغه یو خبری کانفرنس وکړو د موحد یوسف سره، کوم چې د امنیتی چارو لپاره د وزیر اعظم صلاحکار دی. په دې موقع باندې د فواد چودري وینا و چې د پاکستان لومړی د امنیت یا د قومي سلامتۍ په اړه چې کومه پالیسي ده د هغې کابینې منظوري ورکړله، او په دې پالیسۍ کې دوی وایي چې مونږ 9 کال ولګول، وایي چې مختلفو وزارتونو په دې باندې د کال 2014 د تر د دې دمه پورې کار کړی دی، کوششونه پکې کړي دي. د پاکستان چې څومره اقتصادي حالات دي، کومې دنننۍ مسلې ورته دي، کومې بارنۍ مسلې ورته دي، چیلنجز دي، کم ننګونی دی، پاغه باندې کار کړی دی، او داغه پرانا کې چې دا پالیسی جوړه کړی دا. او پدې کې د چودري په وینا چې عام وګړي ته د عام وګړي ته د تحفظ چې کم دی، پاغه کې زیات خیال ساتل شوی دی چې دغه شانتي په پاکستان کې د امنیت خکېدو او د اقتصاد د خکېدو سره د عام اولس کې دی داغه ژوند خشي، داغه ژوند ته تحفظ ورکړي شي. نجیب امیر، پدې کې چې د دې ترڅنګ کمی چې وبو مسله ده په پاکستان کې راتلونکي وخت کې، یا د غذایت د کمی یعنی د خوراکي توکو د کمښت کومه مسله ده، پاغي باندې پکې د فو چودري په وینا چې پاغي باندې پکې غور شوه دي، دا غیر پارم لارې تاکل شوه دي چې په څنګه طریقه باندې به دغه مسلې چې کمی دي دغه به هوارول شي.
صحیح.
او د دې رستو یو بل خبره کول غواړم خپل ورې
په تاسو. مهرباني ظاهر سبا ورو زمون خبریال سراج ظهیر په اسلام آباد کې. او نوموړي وویل چې وفاقي کابینې نن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د پاکستان د ملي امنیت لومړی تګلارې منظوري ورکړه. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف نن پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې لخوا د دې تګلارې منظوري تاریخي بریالیتوب دی. لوی د میروستان نورو رپورټونو ته مخه کړو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو څوارلسم تلین پرون د لاړکانی په ګډی خدا بخ سیمه کې ولمنځل شو. پر دغه مهال د ویغونډې تابع شوی وه چې په کې د پخوانی صدر آصف علي زرداري او پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري په ګډون د یاد ګوند مهمو مشرانو پلویانو برخه اخیستې وه. بینظیر بوټو په 2018 کال کې د دسمبر په 8مه نیټه په ځانمرګي حمله او وروسته بیا په ډزو کې وژل شوی و. هغه مهال تحریک طالبان پاکستان پر هغې د برید ذمواري قبوله کړې وه. د پرونۍ غونډې حال له کراچۍ نه نیاز علي خان په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د خپلې میرمنې او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د 14 تلین په وخت پرون د دسمبر په 20مه په سن لړکانه غړي خدابخش کې یو غونډه ته په وینا کې وویل چې له بيبي سره کړي ژمنه پوره کوي. پیپلز ګوند د خلکو خدمت کړی دی. بلاول بوټو به د غریبو خلکو تقدیر بدل کړي او په حکومت یې نیوکې وکړي.
هم امیر ملک هم مگر معافی ہے ان کے دماغ کی.
دی وایي چې موږ یو مالدار را هواد یو خو مسله د دوی د دماغ ده. که عقل ولري نو پاکستان ډیر امیر هواد دی. د پاکستان د خلکو تقدیر بدلی دی شي. که څوک ورته وایي نو دوی سکولو ته تیار ندی او دوی سپوهی ته هم تیار ندی.
جو کہا جاتا ہے وہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے.
غونډې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پاکستان د اسټابلیشمنت سره د ډیل اوازې رد کړې او ویلي دي چې پیپلز ګوند د ډیل ضرورت نه لري. موږ به د حکومت په ضد خلکو ترڅنګ جنگی کو او موجوده حکومت تړنګېدو کې سبا د جنوري په 15مه نیټه د لاهور نه پیل کیږي.
5 جنوری کو جو بھٹو شہید کا سالگرہ بھی ہے.
دی وائی 15 جنوری چې ذوالفقار علی بھٹو د پیدایش ورځ هم ده. موږ به د لاهور نه د حکومت په ضد خپل تحریک پیل کړو. د پیپلز ګوند د مرکزی ایگزیکټیو کمیټې غونډه به هم په دغه ورځ په لاهور کې کیږي او موږ به له هغه خارا د حکومت په ضد تحریک پیلوو چیرې چې د پیپلز ګوند بنیاد ایښودل شوی وو.
جہازے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی.
بلاول بھٹو پخپل وینا کی په حکومت سختی نیوکی وکړي او وی ویل چې موږ په سوات او وزیرستان کې امن راوستي وو. اوس حکومت لا قانونا تحریک طالبان سره د پټي خبرې اترې پیل کړې دي او نن حکومت تر هغه ته سر ټیټ کړی دی.
همارا شهدا کے خون پہ سودا کیا جا رہا ہے.
دی وایي چې زمونږ د شهیدانو په وینو سوداګان کیږي. نن موږ د ایپیس تماشومانو په وینو تجارت کیږي. موږ د افسرانو پولیسو سپایانو په وینو سوداګان کیږي. د پاکستان د ولسمشر او وزیر اعظم دغه تر هغه په وړاندې سر ټیټ کړی او دوی د تر هغه نه د ډیل غوښتنه کوي.
صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان چک چکے ہیں، ڈیل کا بھیک مانگ رہے ہیں.
بلاول بٹو زیادہ کڑا چی پہیواد کی کلا آر او الیکشن او کلا آر ٹی ایس ڈاکنی شوی.
جمہوریت نام کا ہی رہا ہے، نہ بولنے کا آزادی ہے.
دیوائی چنن پا پاکستان کی جمہوریت یوازی پنم دے. دوینا آزادی نشتا، د جن کولو آزادی، د سا اگستو آزادی نشتا او غریب الس بے وسرے پا جمہوریت حملے شوی. جمہوریت تا زیان رسولے شوی او دخل کو ووٹ لٹ شوے دے.
عوام کے ووٹ پہ ڈاکا مارا گیا.
بلاول بٹو زیادہ کڑے چنن پہ ہیواد کی خلق دگرانی پہ توپان کی ڈوب دی او ددی ترسنگ چھ بیکاری ہم دا تاریخ کا چتا رسیدلی، بے وزلی تاریخ کا چتا رسیدلی. پنگیری اشپا اور رز دا برخنا او دا گیس دا بلون لپارا کار کوی او کروندگر پہ خودکشی مجبور دی. حقا ویل چھ اس پہ دیوالون لکلے شوی چھ حکومت تی لاٹ شی. حقا کسان چھ دا استفا ورکولو او دا ٹاکنو نکولو پل ویو. هغوی هم نن د ټاکنو خوند اخلي او د راتلونکو ټاکنو ته تیاریاں شروع کړي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د سمندري چارو مرکزی وزیر علي زيدي د دسمبر په 20مه د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او د بلاول بټو د وینا په اړه ویلي دي چې هغه سوچ د ملک تقدیر بدلولو تاوه کوي. اول دی پسند کې د خلکو قسمت بدل کړي ترته چې د تیرو 1.5 کالو راهسي په واک کې دي. هغه ویلي چې دا ګوندونه نن د عمران خان او د پی ٹی آئی له مقبولیت نه په یه رکی دی زکه چې د دوی د اقتدار ته د راتلو ټول لاري بند شوی دی او د دوی سیاست اوس یوازې د سو ټلویزیونونو پورې محدود دی. بینظیر بټو چې د 2009 کال د دسمبر په 20مه د راول پینډۍ په لیاقت باغ کې تر جلسی وروسته په یو خودکش حمله او ډزو کې وژل شوی و او هغه وخت تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلې وه. پرون د دسمبر په 20مه د پیپلز ګوند پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د سن وزیر اعلی مراد علي شاه او یو شمیر نور غړو هم په غړی خدا بخش کې د بینظیر بټو په 14 تین په غونډه کې ګډون وکړو او ویناګانې وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د پاکستان د احتساب د قامی ادارې یا نیب مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال سلور میاشتې وړاندې ریټایرډ شو، خو تر اوسه د یادې ادارې نوی مشر لا نه دی ټاکل شوی. د پاکستان ولسمشر د یو آرډیننس لارې ویلي تر څو د نیب نوی مشر ټاکل کیږي، جسټس ریټایرډ جاوید اقبال دې خپلې دندې ته ادامه ورکړي. د قانون له مخې د نیب نوی مشر په هغه صورت کې ټاکل کیږي چې د حکومت او اپوزیشن دواړو لورو په یوه نوم سلا وشي او هغه تن بې طرفه هم وي. رسنۍ حکومت او اپوزیشن ځینې نمونه یو بل ته ورکړي، خو اتفاق پرې تر اوسه نه دی شوی. شنونکي وایي اپوزیشن او حکومت له دې د انا مسله جوړه کړې او داسې کس راوستل غواړي چې د یوه لوري پلوي کوي، نو ځکه دا مسله تر اوسه حل شوې نه ده. شانواز ترکزی پی رپورټ لري.
د قامی احتساب بیورو چیرمین په اکتوبر کې ریټایر شوی، ولې تر دې وخته د نوي چیرمین د نه ټاکېدو په صورت کې لا هم هغه پخوانی چیرمین په دغه څوکۍ ناست دی. خو ویل کیږي چې حکومت او اپوزیشن د نوي چیرمین لپاره نمونه تجویز کړي او ممکنه ده لنډو وختونو کې کوم نوی تن په دغه څوکۍ وټاکل شي. نوی نوم به څنګه فیصله کیږي او د دې طریقه کار څه دی؟ د پېښور هایکورټ وکیل علي عظیم ایډوکیټ مشال ریډیو ته د دسمبر په 28مه وویل
د چیئرمین نیب اپوینټمنٹ چې دی هغه یو آرڈیننس لاندې کیږي 1999 والا، هغه کې لیډر آف دی ہاؤس آف لیڈر آف دی اپوزیشن چې کوم دی دا هغه مشاورت یو بل سره ضروری دی چې څه ټایم د اپوینټمنٹس کی.
علی عظیم وای دا ډیره ضروری خبره ده چې هر څوک چې نوی چیئرمین ټاکل کیږي به طرفه دی او د اپوزیشن لخوا دی هم منظور ورکړی شوی وي. د دسمبر په 28مه په ډان اخبار کې دوی لیکلي حکومت او اپوزیشن لګیا دي او د ځینو تنانو نمونه خوښ کړي چې پکې پخوانی بیوروکراټان او یو پکې د سپریم کورټ پخوانی جج هم شامل دي. دوی د خپلو سرچینو لخوا لیکلي حکومت د داخله سیکرټری یوسف نسیم کوکر، کیپټن ریټایرډ سردار اعجاز احمد خان او د اف ای ای پخوانی ڈی جی محمد املیش نمونه خوښ کړي، ولې د اپوزیشن لخوا جسټس ریټایرډ دوست محمد خان، پخوانی بیوروکراټ ناصر سعید خان کھوسا، سلمان صدیقی او د جلیل عباس جیلانی نمونه خوښ کړي. د قانوني طریقې کار په مطابق به دغه نمونه کې یو تن د حکومت او اپوزیشن په سلا سره ټاکل کیږي او د نوې ترمیمي آرډیننس په 15مه ماده کې هم دغه طریقې کار لیکل دي. په دغه ترمیمي آرډیننس کې لیکل شوی هر کله که حکومت او اپوزیشن کوم نوم خوښ نه کړي شو، صدر پاکستان به بیا پارلماني کمیټې ته د کوم نوم تجویزولو لپاره وینا وکړي. د نیب د ترمیمي آرډیننس د 15مه ماده د دویم سیکشن په مطابق پارلماني کمیټې مشرانه به د اسمبلی سپیکر کوي، 50% غړي به حکومتي ولې 50% غړي به د اپوزیشن دړل وي. دا چې د اکتوبر نه تر د دسمبر د اخیره پورې چیرمین نیب ټاکنه نه ده شوی، څه وجوهات کې دي؟ شي د پیښور خبریال او د پارلمان عبور ماهر شاهد حمید مشال ریډیو ته دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
خو مسله دلته دار چې د ایګوس پرابلم دی، د اناونو مسله دی، د یو بل سره چې کوم پرسنالټي کلاشز دی، پولیټیکل چې کوم ریفټس دی، دغه په وجه دا کارونه شو. او یقیني خبره ده دا مناسب نه دی چې د یو سړي ټیم پوره دی هغه په ایکسټینشن باندې روان دی. سیاسي اختلافات یا سیاست په خپل ځای، خو دا ادارې چې کوم دی د ادارې چلول او د ادارو کې دغه شانت چې کوم تکراریان دي دا په خپل ځای په کار خدا چې دواړه یو بل سره ډایرکټ راتو کی او د رابطه کې نوی چیرمین او ټاکی.
دا وفاق حکومت ترجمان فواد چودري د دسمبر په 28مه په خپل ټویټر د چیرمین نیب د پر په میډیا کې د رپورټ شوی نمونه تردید کړی دی، خو د بیا زیاته کړی ده په لنډو ورځو کې به هغه نمونه چې په مشورې سره د چیرمین نیب د پر خوښ شوی وي فیصله به وشي. مشهد رډیو کوشش وکړه چې د پارلماني امور د پر په اسمبلی کې د ټاکل شوی غړو سره خبرې وکړي، خو څه ځواب نشو ملاو. شانواز ترکزی، مشهد رډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په کورما قبایلی ضلع کې د ګیدو منګلو د پیواړه لیزیو ترمنځ د ځنګله د شخړې د هوارې لپاره پرون جرګه وشوه. حکومت د دواړو ډلو ترمنځ د لانجې حل کولو لپاره 12 کسیزه جرګه جوړه کړې ده چې پرون دوی مناسته وه. د جرګې یو غړی ملک عبدالولي خان وایي دواړه خواوې پر دې سلا شوې چې د شخړې حل عمومي خو پر دې به لږ وخت لګي. په سیمه کې د روان کړکېچ لامل پر ځنګله د پیواړه او ګیدو د اوسیدونکو دعوه ده چې ورباندې عدالت کې کیس هم روان ده، خو تر دې دمه فیصله نه ده شوې. د دواړو قومونو ترمنځ په دې اوږده جګړه کې دواړو لورو ته د سر او مال زیانونه هم اوړېدلې دي. زموږ خبریال طارق اورکزی د نور تفصیل سره.
په کورما ضلع کې د ګلپورز د ګیدو منګلو او پیواړ الیزیو ترمنځ د ځنګل شخړه په کاغذات مال د حل کولو لپاره جرګه شوې ده. د ټوپکیو ملک حاجی سردار حسین وای پرون جرګې ته د متنازع علاقې ریونیو ریکارډ متعلقه حکومتي چارواکو وروښودلو چې دوی جاج واخستلو او مزید په دغه کې تحقیقات روان دي.
چوره دي دوی ضروري هغه دي خالق دي هغه کاغذو کې مول سکور لري هغه نن دلته نوستو غو سره مو بقاعده کاغذونه کاغذو کې مول غزتي نه وخل واجب تسلیه چوره دي د ما پولی مانس ته چولې دي اسلاجات مسلاجات هغه باندې خبر روانه ده. مون شالا پر می دي خبر ان شاء الله کاغذو کې مول په مطابق اسلاجات په مطابق به خبر سره ته ورسیږي.
حکومت د فریقینو ترمن زیات لنجه د حل کولو لپاره دولس کسیزه جرګه جوړه کړې چې دای د هغوی دویم نشستې. د هغې جرګې یو بل غړی ملک عبدالولي خان وای دواړه فریقین پر دغه آزاد دي چې د شخړې حل په کاغذات مال راوباسي او زیاتوي چې کار آسان دی خو لږ وخت پور باندې لګیږي.
و موته ار دو پریکو په کاغذات مال باندې یو قسم خبر یاتره په وشي موته اختیار وکړو چې په هغه کې محکومات کمیشن مقرر کو صبر رضاور کې نشست وشو نه ناور کې خنه نشست وشو د پټواریانو په موجودګي کې موته حدا پر کاغذات اولیدو.
که څه هم یاش خړې د حل لپاره حکومتي جرګه ډېر مخ کې جوړه شوی و خو د پیوړ الیزیو پر ګدو خلکو دوه میاشتې تر پړه چنار لا تړلې و چې لوجه مثبت فیصله تروسونه شواله. د پیوړ مشرانو د دریز دي چې لارې زکه تړلې و چې مخالف فری قربان دي لرګي پرې کول بنکړي او د هغوی ترمخه دا اقدام سره د شوی لوزنامه خلاف دي. بلخوا ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال رډو توای تر سوچ جرګه جاری وی دوانه فریقینو ترمن د امن تیګه قائم وی او لارې به لتر تر چپری پټکا پرې کولو او زیاتوي کچا د دې خلاف ورزی وکړه نو 2 کروڑ روپے به جرمانه کول شي.
څوره پوری جرګه نه ست دي هغه وخت پوری بو د لیار بالکل محفوظ وی هغه تری 970 چپری پوری لیار کی به اچو باندې اس په باندې نوی کچو په لیار کی څه قسم وایلیشن وکړو هغه به 2 کروڑ روپی جرمانه وی.
په کورما ضلع کې په 28 اکتوبر د ګیدو منګلو او په وړ الیزیو ترمنز له ځنګله لرګي پرې کول په خبره 15 ورځې جګړه شوې و چې په کې شپاړس تنه مړو او 15 نور زخمین شوی ول. د سیمې دوانه ډلې پر ځنګل د ملکیت دعوه لري چې ورباندې عدالت کې کیس هم روان دی خو فیصله تر اوسه نه ده شوې. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال ریډیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو خبرې غړې ته وکی په خبر پښتونخوا کې د سون ګیسو کم فشار کلوي خو کورنی صرفین متاثر کړي. نو بلخوا د پمپونو مالکان وایي چې کاروبار په ټپه درېدل دي. د سی ان جی پمپونو مالکان وایي چې سوار لساته پمپونو ته ګیس نه ورکول کیږي او اوس خو ته د ګیسو محکمې دا ویلي چې په ژمي کې د پمپونو په مکمله توګه وتړي د کوم پر ضد چې احتجاج هم کړي. حکومت دریز لري چې په ملک کې د ګیسو د کمی پوره کولو لپاره د ګاونډیو هیوادونو سره لوزنامې کړې دي او ډېر ضرب په دې مشکل قابو مومي. نو تفصیل په خبره د شبیر احمد جان پر علیګری رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې 13 دوه میاشتونه کله نه چې موسم په یخېدو دی د ګیس د کم فشار او لوډ شیډنګ ستونزه دوامدار ده. حکومت په ملک کې د ګیس د کم پیداوار او زیات استعمال لوجي سی ان جی پمپونو ته په 24 غنټو کې تر 2 غنټو د ګیس خرڅولو امر کړی دی. خو د سی ان جی پمپونو سازمان د خیبر پختونخوا مشر فضل مقیم وایي چې عدالت ته امر او د زیات پیداوار باوجود خیبر پختونخوا سره مرکزی حکومت د میرې مور سلوک کوي.
پشاور هایکورت آرډر 2010
2016 بیا 2020 ایپٹا باد بینچ اور بیا کے پی کے اسپیکر 2021 کے آرڈر کرو کے ہسپتال اسٹیشن نے نشی بندے دے ولی نشی بندے دے کانسٹیٹیوشن 1973 پر شکر مروان 58 دے آگے پتہ ہے باندے دلتا سپلائی ڈیر ادا اور ڈیمانڈ ڈیر زیاد کم دے اور دکے پوجہ باندے دلتا اسٹیشن نشی بندے دے
دایات سازمان صوبائی جنرل سیکرٹری خلیق الرحمن وائی چہ خیبر پختونخوا کے نو روزگارونا اور صنعتونا ہسے ہم ختم شوی دی اور یواز سی این جی داس صنعت تے چہ روان دے خود دے ہم دبندولو سازش روان دے
من پہران پدی چہ کے پی کے واحد یو سی این جی انڈسٹری دے زیاد چلی گی نو سے خاطر خوا انڈسٹری نو پکے نشتا او دن دے پتے شوی دی
محبوب علی وائی چہ پپم کے روزانہ پگنٹو گنٹو انتظار لوجے دنور کا روزگار نہ ہم وزی
پیوزے کی ہم آسانتیا نشتا کم ڈیوٹی کم خلق زی شہر کے نو رشپین کسی جی دیوا چل نہ کینی بل پریشر ہم کم وی صرف ہوا دا توا چھ 160 او 150 او 130 کی پریشر چلے گی چکور تراشے کور گاڑی بن کے سار بے پدی کا سٹارٹ ہے دویم خبر دا چھ ہر 9 بجے بازار نو سین 9 بجے لاٹ چھ ال تکم اس کم 60 70 80 پوری گاڑی نہ مخے ولاڑی نو پیو یو گاڑی باندے چھ کلا پریشر کم نو ہوا چھ نو پاگے ون ٹائم دے جات لگی
دا حکومت پا وینا خیبر پختونخوا کے سی این جی پمپونا دا سحر 9 بجو نا ترمازی کر سلور بجو پوری گاڑو تا گیس ور کوی او دا دوران دا گاڑو لوی لوی قطارنا اور اشلی دل کی گی دا سی این جی پمپونو دا اتحادیه ترمخه خیبر پختونخوا کې شپک سوونه سیوا سی این جی پمپونه دي چې وسره خوشه یو نیم لک کسانو روزګار تړلې دي دغه ډول ټول صوبه کې 2.5 میلیونه گاڑی داسې دي چې هغه په سی این جی چلےږي بل خواته پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت د اطلاعات او فقی وزیر فواد چودھری ترمخه په ملک کې د گیس پیداوار کم او استعمال سیوا دي او هر کال 9% گیس په کمېدو دي د مرکزی حکومت واکداران دریز لري چې زربا گاونډي هیوادونو سره د شوې لوزنامو د لاندې د گیس راغوښتل پیل کړي او دا کمی به تر ډیره حد کم کړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
په خیبر پختونخوا کې د گیسو د کمبوت یا د لوډ شیډنګ په اړه مو اوریدل تل ته د ورغزو د مشتی ملي اوسیدونکو د بجلی له ادارې وابډان غوښتنه کوي چې هغوی ته د سمه او پوره بجلی ورکړي دغه خلک وایي د اوس لپاره ورته یوازې د شپې څلور ګنټې بجلی ورکول کیږي کومه چې د دوی په وینا د هغوی په کار نه راسي د سیمې خلک وایي د بجلی د نشتوالي له وجې په سختو مشکلاتو کې ګیر دي بلخوا چارواکي وایي د کلایي هیډکوارټر په ګریټ سټیشن کې ورسره ټرانسفارمر خراب دی نو ځکه یې بجلی خرابه شوې د دوی په خبره کوشش دی چې ترانسفارمر زر تر زره مرمت کړي د طارق اورگزی رپورټر
په اورگزو د مشتی میلې اوسیدونکو فرید الله مشال لوډیو ته د ګل پور ازویلی په ټول اورز او شپه کې صرف څلور غنټې بجلی وی خو هغه هم داسې وی چې ولټیج کم دی او بل د شپې پر وخت را پرېګ دی چې تر هیڅ فائدہ نشیا خستلې
نمو د ایس ڈی او اور حکومت نه دا گزارش ته چې مهرباني دو کی دا کوم شپې 12 بجې بجلی رسی دا د ورځې ټیم ته کی ځکه چې اسیم 24 غنټو کې صرف څلور غنټې بجلی دی نو څلور غنټې بجلی د کم اس کم دا خو ورځې چلیږي
یو بل ځای تن حلیم ګل مشال لډیو ته وای پسیما کې یو خټ بازار دی چې پکې کاروباري حلی زلې د ورځې پر وخت کیږي خو مسله دا ده چې یاد محکمه دوی ته د شپې پر وخت بجلی ورکوي حلیم ګل زیاتوي بجلی نشته نو په سختو مشکلاتو کې دي ځکه چې د ژوند زیاتره مسلې ته بجلی سره تړلې دي
مو ته ورځې ټیم کې یو منټ بجلی نه وي نو مو خلکو ته ډېره سخت تکلیف ته وو به ولا تکلیف ته مو ولا خلکو اکثر سکون دي ټو بیلونه دي هغه به سره چاليږي او سولر انرژي پلانټس دي ځکه بالکل نشته نو ټول وو ولا خلکو ته تکلیف ده
بل خو د بجلی محکمې ځای مشر زر محمد مشال لډیو ته وای د کلای ہیڈ کوارٹر پر گریس اسٹیشن کے درے ٹرانسفارمر دی چپکی یو دا و خراب دے نو زکا پورا بجلی خلکو تا دوی نشی ورکولے زر محمد زیاتوی خپل مشرانو ته په رسمی توګه ویلی چې په گریس اسٹیشن کے ٹرانسفارمر دے زر تا زرا ورته ټیک کړی شي
ٹرانسفارمر نہ شپک فیڈری وتی دی نو تا لگ خپل کیلکولیشن وکات سو دوی گھنٹے په یو فیڈر ته مو دوی گھنٹے ورکو چې دونه 12 شوی نو مسلسل 12 گھنٹے مصروف دی ٹرانسفارمر اس 12 گھنٹے کچھرے دل از ٹائم چینج کم یا بز بلا ٹائم چینج کم
پر اور گزو کی دا وخت یو گریسیشن فعال دے چور نہ د بجلی محکمه تر مخه شاو خوش پک سوا کمرشل صارف په شمول تر ول زرا د بجلی کنکشن شبی دی حکومت په یاد گریسیشن کی د بجلی لوډ کمول لپاره فیډر زیاتولو سره هغلته د ترانسمیشن لائن درجه یو سل 2 کې ویته د کولو منځوري ورکړی دا چې د چرواکو په خبره له دغه سره د سیمه بجلی به تر ډیره حدا خشی تاریخ ورک سے مشال ریڈیو پی خبر
تان دے ہیلے
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبری غړی ته غوږې په دې وروستۍ خبری غړی کې موزن عجیب امیر هرکلی کوم او د خبرونه د پراګ د سټوډیو نه تاسو په ژوندۍ بڼه اورئ. دا مهال په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې شوې دي او په دې دویمه نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دي. په دې کې افغانستان کې د میرمنو د احتجاج په اړه هم یو رپورټ لرو او همدارنګه په 2021 میلادي کال کې په پاکستان کې مهمو امنیتي پیښو ته کتنه هم کوو. اوس د سټوډیو د کډې خی چې ماښام 5:30 بجې شوې دي. احمد شاه زمي په سټوډیو کې دی. تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان وفاقي کابینې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د پاکستان د ملي امنیت لومړی تګلارې منظوري ورکړه. د پاکستان ملي امنیت صلاحکار محمود یوسف نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې لخوا د دې تګلارې منظوري تاریخي بریالیتوب دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویل دی چې د جنوري له 15 نیټې به د موجوده حکومت پر ضد له لاهور خپل تحریک پیلوي. نوموړي د لاړکانۍ په ګډي خدابخش کې د خپلې مور د پاکستان د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو 14 تلین ګوند ته په وینا کې پر مرکزي حکومت نیوکې وکړې او ویل چې پیپلز ګوند د خپل واک پر مهال په سوات او وزیرستان کې امن راوستلی او خو موجوده حکومت له ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره پټې خبرې اترې پیل کړي او د ده په وینا سر یې ورته ټیټ کړی دی. د ترګریز عدالت په کراچي زندان کې د نن د غونډې پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب غړي علي وزیر د ضمانت اورېدنه وکړه. د اورېدنې پر مهال د علي وزیر وکیل قادر خان ډوکیټ او سرکاري وکیل خپل دلایل بشپړ کړ. د علي وزیر وکیل قادر خان د عدالتي اورېدنې وروسته مشال رادیو ته وویل چې عدالت خپل فیصله محفوظه کړې او د جنوري پر 15 به اوروي.
احمد شاه زمي او چې تاسو ته لن خبر نه وړاندې کول اوریدونکو په دې دوه معنی مای کې هم د پاکستان او افغانستان په اړه سر مهم رپورټونه دي. نو که وخت لري را سره پات شي. یو شمیر میرمنو په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې خزو ته د کار او جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی چې ځان د سیاسي مشارکت په نوم د شبکې غړي پیژني دا ځل په کابل کې په یو کور کې راټول شوي او ټینګار یې کاوه چې له ټولنې څخه د خزو څنګه کول د ټولو انسانانو د څنګه کول په معنا ده. د طالبانو حکومت په ډیرو ولایتونو کې لښبګم ټولګي پورته انجونو زده کوونکو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکړې او د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر هم په دې وروستیو کې ویلي چې په پوهنتونونو کې به په ګډه د لکانو انجونو د زده کړو دوام امکان ونه لري. نور په دې راپور کې
یو شمیر ښځې د کابل ښار په یو نامعلوم ځای کې په یو کور کې راټولې شوې وې او د زده کړو کارو په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کوله. د دغو ښځو شمیر چې 40 تنو ته رسېده ټولو په یوه خوله دا شعار ورکوه چې له ټولنې د ښځو او نجونو حس ناممکن دی. اسوشیټد پریس خبري اژانس د سیاسي مشارکت د شبکې د یوې غړي رازیه برومن له قوله وایي چې نوموړي د طالبانو له حکومت څخه خپلې غوښتنې داسې مطرح کړي.
بازګشایي مکاتب دخترانه در سراسر
کې ټول هیواد کې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل شته د زده کړې او کار حق ورکول د اقلیت قومونو د امنیت او مذهبي او جنسیتي حقوقو رعایت او د حکومت په چوکاټ کې شته د فعال ګډون ونده ورکول.
لکه چې کابل د روان کال د اسد په 14 طالبانو نیو له غ رئیس په افغانستان کې ښځو په ډیرو اعتراضي غونډو کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ اوچت کړی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په اړه مشخصې تګلارې نه دی اعلان کړي، خو وایي چې د اسلامي شریعت له مخې به ټولو نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي. د طالبانو په حکومت کې هیڅ یو ښځه هم نشته او د نوې کابینې د اعلان په مهال د ښځو د چارو وزارت هم لغوه کړ. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی حقانی د تېرې یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له دې وروسته به په پوهنتونونو کې په ګډه د هلکانو او نجونو د زده کړې دوام ناممکن وي
چې مخلوط تعلیم دا باید ختم شي او د هغې لپاره مختلف صورتونه. یو صورت دا چې د امکان په صورت کې باید ځای جدا شي. کده ده امکان نوی دویم صورت اغا داده چه باید وقت جدا شی او که بیا ده ده امکان هم نوی نو باید پارتیشن نه استفاده وشی.
خزو اون جنو ته د زدکړه او کار کول او حق ورکول د طالبانو له حکومت څخه د نړیوال ټولنې یو عمده غوښتنه ده. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس په تازه څرګندونو کې ویلي تر هغه ځایه چې دوی خبر دي طالبان په افغانستان کې له نجونو او ښځو سره سم چلند نه دی کړی. د هغې په وینا امریکا طالبان څاري تر څو د نجونو او ښځو د ملاتړ مسله یقیني شي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د تېرې شنبې په ورځ وویل چې له دې وروسته ښځو ته له شرعي محرم پرته د لرې سفر کولو اجازه نه ورکول کېږي. پر سفر کولو دغه محدودیت د شاوخوا 10 کیلومتره په واټن کې به پام کې نیول شوی چې زیات غبرګونونه یې راپارولی دي. د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیډر بار دغه پریکړه د ښځو د زندانی کېدو نښه بللې، خو د طالبانو حکومت د هغې دا څرګندونې د دې سازمان تبلیغات بللی دي.
د مشال رادیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 10:45 بجو،
تاندې هیلې
په پاو باندې 10:45 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو.
دا ټول پروګرامونه چې 19 پروګرامونه دي سبا ته یعنی د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه تاسو اوریدلی شئ د چهارشنبه په ورځ. ورځو خوست هلته په صبریو ولسوالۍ کې د جمهوریت د پخواني نظام او د طالبانو په لیکو کې د وژل شوو کسانو پر یتیمانو او کونډو د ترکی هیواد د یو خیریه بنسټ لخوا مرستې وویشل شوې. د دغو مرستو ترلاسه کوونکو د طالبانو له حکومت او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د هم له کونډو یتیمانو سره د ډول مرستې وکړل شي. له دې مخکې هم د خیریه بنسټونو لخوا په ورته توګه په خوست او نورو ولایتونو کې دا ډول مرستې ویشل شوې دي. نور حال د سیمینا نجیب الله خیل راکوي.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تیر نظام او د طالبانو په لیکو کې د وژل شویو کسانو یتیمانو ته نقدي او د ژمنیو توکو مرستې ورکړل شوې. یادې مرستې د صبریو او یعقوبی په ولسوالۍ کې د څلورو نږدې ولسوالیو صبریو، باکس، ځازی میدان، ترزیو او علیشیرو اړوند 515 یتیمانو باندې وویشل شوې. په خوست کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم مشال راډیو ته د یادو مرستو د څرنګوالي په باب وویل.
د هرې ولسوالۍ نه موږ هغه کسان راخواستي چې هغه په امارت کې یتیمان شوي دي، هغه کسان چې هغه په جمهوریت کې یتیمان شوي دي، دا ټول موجود دي. صبریو کې مثلا موږ 200 هغه یتیمان دي امارت لرو او 100 کسان یتیمان دي هغه لرو دي جمهوریت لرو. او داسې دي زمونږ په ولسوالۍ کې موږ اوس وروسته 12 کسان یتیمان دي امارت دي او 40 کسان موږ هغه دي جمهوریت لرو خواستي.
بل لوري ته هغه یتیمان چې مرستې ترلاسه کړي د دې اقدام نه خوشحالي څرګنده کړه او د طالبانو همدارنګه نورو خیریه ملي او نړیوالو بنسټونو څخه د دا ډول مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ولی خان هغه ماشوم دی چې د تیر حکومت د ملي اردو پولیسو کې پلار وژل شوی او اوس مهال د خپل کورنۍ سرپرستی کوي.
زه چې غرته سم وزیرانو له مسنه مې خوښ دي، هغه نور مشرون ورونه نه لرم. د اسلامي مراد چې دا د افغانستان کې کوم اتمون دي دا څه کومه ده.
د پخوانی نظام د ملي اردو د یو بل سرتیری زوی محمد فهیم وایي د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې دي.
موږ په یو جمهوریت کې مړ شو په اردو کې، اوس موږ د همکاري او کوم سمرستې وشي امارات نن دا غوړو چې موږ سره کومه کو.
منصور هغه ماشوم دی چې پلار د طالبانو په لیکو کې وژل شوی. نو موړی وایي د پلار یوازینی زوی دی او غوښتنه یې داده چې په یتیمانو کې فرق ونشي او د ټولو په یو ډول لاسنیوی وشي.
زما پلار په امارت کې خپل دنده جاری ساتله او زه د هغې یوازینی زوی یم. نه مې خور شته او نه کومه ورور لرم. کله چې زموږ پلار مړ کېده زه د 3 میاشتو وم. اوس مې خپلې زده کړې تر 10 سیم پر رسولې دي. د جمهوري نظام کوم بچیان چې هغه ملامت نه وي امارت اسلامي نه مې دا غوښتنه ده چې هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي، که هغه د پیسو وي او که هغه د بل څه شي همکاري وي.
په خوست کې داسې مهال د جمهوریت د تیر نظام او طالبانو له یو شمېر یتیمانو سره څه ناڅه مرسته کیږي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو خپل کلني معاشات نه دي ترلاسه کړي او د دوی په وینا چې تر بل هر وخت یې ستونزې ډېرې شوې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکیم دا شبیردی مکمل ختم
ہے افغانان چوکاری بے شک چوکاری
دیرا سخت روانی دیرا یہ ہر چکی
یہ سخت روانی مسلسل کلمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
دا مشال رادیو دا د دې خبرونې په مهمو رپورټونو کې تاسو اوریدل چې د پاکستان د ملي امنیت لومړنۍ تګلاره د هیواد د وفاقي کابینې لخوا منظوره شوه. همدارنګه په بل مهم رپورټ کې تاسو اوریدل چې د نائب نوې مشر د سلورو میاشتو تیرېدو باوجود ونه ټاکل شو. وجه یې څه ده؟ په دې اړه تاسو رپورټ کې تفصیل واورېده. او تیره ورځ چې د لاړکانی په ګډې خدا بخښ سیمه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د څوارلسم تلین پر مهال د پاکستان پیپلز پارټي مشرانو کومې څرګندونې کړې وې هغه هم تاسو واورېدې. اوس هم یو بل رپورټ. پاکستان مسلم لیگ نون ګوند وایي چې د نورو اپوزیشن ګوندونو سره په ګډه به په پارلمان کې د حکومت د منی یا واړه بجټ او د آی ایم ایف د شرطونو منلو لپاره د قانون سازۍ مخالفت کوي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي د آی ایم ایف نه مالی پیکج ترلاسه کولو لپاره ضروري ده چې د جنوري تر دولسمې له پارلمانه د وړکي بجټ په منظورولو سره د 350 ارب په د بیلابیلو ټیکسونو رعایت ختم کړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د آی ایم ایف نوي شرطونه منلو سره به په پاکستان کې ګرانی نور هم زیاته شي. تفصیل له پیښور د غلام غوث په رپورت کې.
تیره ورځ د مسلم لیگ نون د پارلماني مشرانو د کمیټې په ونډه کې د پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف د شرطونو د منلو په اړه په حکومتي تګلاره خبرې اترې وشوې. د غونډې وروستو د مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې دوی به د حزبي اختلاف د نورو ګوندونو سره په ګډه په پارلمان کې د حکومت د منی بجټ او د آی ایم ایف د نورو شرطونو د منلو د قانون سازۍ مخالفت کوي. چکم منی بجٹ راوڑی نواغبا د گرانی سونامی راولی. اول دوی دا د آرڈیننس دداری پغلا د منظورولو کوشش کولو خو آئی ایم ای پورلا د داسې کولو اجازت ور نکړو. نو اوس دوی د پارلمان نه د دې د منظورولو هڅه کوي خو متحده اپوزیشن با د دې مقابله کوي. تر دې وړاندې د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین ویلی وو چې د آی ایم ایف د ټاکلې شوې مالیاتي پیکج د عملي کولو لپاره به له پارلمانه د هغوی د شرطونو په رڼا کې د جنوري د دولسمې نیټې پورې د قومي اسمبلۍ نه بجټ بیا منظوروي او د سټیټ بینک د خپلواکه کولو لپاره به هم قانوني مسوده د پارلمان نه منظوروي او د 350 ارب روپو د بیلابیلو ټیکسونو رعایت به ختموي. د اقتصادي چارو د پوه ډاکټر میراج الحق نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه چې د آی ایم ایف د نوي شرطونو د منلو سره به په ولس سره کم بوج پریوزي او آیا دې سره به په رښتیا د هیواد اقتصاد ورغولی شي او کنه. نو په جواب کې هغه وویل چې د نوي شرطونو عملي کولو سره به په لنډمهاله توګه ګرانی نور هم زیاتیږي.
نو دا خو آی ایم ایف سره چې کوم اګریمنت ساين شوی دی، آی ایم ایف چې کوم پیسې ورکوي پاکستان ته، هغه سره څه کنډیشنز دي؟ نو ظاهر خبره ده د ګورنمنت کلیم خدا دی چې یاره دا لانګ ټرم کې را روان وخت کې به دا د ملک او د قوم د اقتصادي لپاره فائدہ مني، خو شارټ ټرم کې په دې لند وخت کې دا چې عوامو ته د عوام وګړي په ژوند کې ډېر ستونزې راتلی شي. یو خدا دی چې ظاهره خبره ده چې د آی ایم ایف چې کوم شرطونه دي نو پاکې سبسیډي یعنی رعایت واپس کول دي، دا شان ټیکس ریټ سیوا کول دي او انرژي پرایسز چې دي یعنی د بجلی او د ګیس نرخونه سیوا کول دي.
که څه هم د حزبي اختلاف ګوندونه په حکومت په دې وجه نیوکې کوي چې دا وی په وینا موجوده حکومت په سختو شرطونو د پیسو د نړیوال صندوق نه پورونه ترلاسه کړی دی. خو وزیر اعظم عمران خان د دسمبر په 23مه نیټه په لاهور کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلی وو چې پاکستان ته د بجټ خساره په دې وجه زیاته شوې ده چې زیات شیان له بهر هیوادونو نه راوړل کیږي.
جیسے ہم تھوڑی اکانومی گرو کرتی ہے ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ
چلک زمونگا اقتصاد ودا کبھی نو دا درآمداتو پا وجہ مونگ سرا ڈالری کمی گی او مونگ دا کرنٹ اکاؤنٹ خساری سرا مخ کی گو نو دا پیسو ترلاسه کولو او دا زری مبادله دا ذخیرو دا سنبالولو لپارا شل زلا دا آئی ایم ایف پلور مونگ تتلل را پغاڑا وی
20 دفعہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے پیسے لینے کے لیے اپنی ریزروز کو سنبھالنے کے لیے.
خدا حزب اختلاف گوندونا پا حکومت نیوکی کوی چی دا موجودہ حکومت دا ناسمو اقتصادی پالیسیو پا وجہ نه یوازی پاکستان دا بد اقتصادی صورتحال سر مخ دے بلکہ ټول ولس هم دا گرانی دا صورتحال پا وجہ دا سختو مالی کڑاونو او ستونزو سر مخ دے.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خپرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خپرونه د هرې دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هرې چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي. دا مشال رادیو دا اوریدونکو سکم 200,000 کسانو د مشال رادیو یوټیوب پاڼه سبسکرایب کړی دا. که تاسو هم غواړئ چې ویډیوي راپورونه تاسو مخې ته درشي نو د مشال رادیو یوټیوب پاڼه همدا شیبه سبسکرایب کړئ. MASHAALRADIO که دغه ادرس ورکوئ نو همدا شیبه تاسو هلته ورتلی شئ او دا پاڼه درسره خوښولی شئ او هلته د ورځې مهم ویډیویي راپورونه پراته وي تاسو ته خوند اخیستی شئ. په سواد کې د بارانونو په غرونو د واورې د ورېدو سلسله شروع شوې چې ورسره موسم یخ شوی خو بلخوا سیلانیانو د واورو لیدو لپاره د سیلانیو سیمو مخه هم کړې ده. د سواد معلم جبا چې د پاکستان یوه تفریحي سیمه ده پکې پر واورو د خویدو لوبې هم ترسره کیږي. همدارنګه سیلانیان په هوایی زانګوګانو کې هم د غرونو سکو ته ورځي خو دغه سیلانۍ سیمه له تیرو 2 میاشتو راهیسې د یوې شخړې له وجې تړل شوې ده. د سیمې اوسیدونکي او سیلانیانو له حکومته غوښتنه کړې ده چې دغه واورینه سیلانۍ سیمه دې زر پرانیسي. بل پلو د صوبایي اسمبلۍ غړي فضل حکیم خان مشال اړیو ته ویلي هغه د دې مسلې په هوارولو بوخت او یو د حل لاره به ورته راوباسي. له سواته نیاز احمد خان.
د سواد سیلانی سیمه بلمجبا چې هر کال پکې د واورو لوبو مقابله هم کیږي او دغه سیمه کې یو غیر سرکاري ادارې د سیلانیانو لپاره چیر لفټ، هوټل او نور د خوند شیان لګولي. خو د سیلانی مرکز د تیرو 2 میاشتو راسې د ځایي خلکو او کمپنۍ ترمنځ د ځمکې د ملکیت په شخړه بند دی. ځایي اوسیدونکي وایي چې کمپنۍ د دوی په ځمکو قبضه کړې او په تګ راتګ یې ټکټ لګولی. ولې بلخوا د کمپنۍ چارواکي وایي چې دوی د اربونو روپو لګښت سره د حکومت نه لیز اخیستی. اوس د واورې ورېدو سره سم سیلانیانو د سیمې مخه کړې خو د یو خاص ځاینه وړاندې سیکیورټي والا سوکوم نه پریدي. یو ځایي تن علاؤالدین وایي چې لوی زیان روان دی.
که ریزارټ بنی نو د کپنۍ هم نقصان کیږي، په کروڑونو روپۍ لګېدلي او اګریمنټونه شوي دي. که پرس کا دلته به د لوکل کسانو بو سره پاپړ پکوړې هم خرڅ شوي، د هغو بو سره هم پیدا کېده. نو ریزارټ چې د کم وخت نه بند دی نو دواړه طرف ته ډېر غټ نقصان دی. که په دې کې چرته ګورمنټ او ایم پی اے ایم این اے صاحب او دغه نه علاوه زمونږ اسسټنټ کمشنر ډی سی صاحب دوی کوشش وکړي او دا مسله په ښه طریقه باندې حل شي نو دواړه طرف ته پیدا وشي، د کپنۍ طرف ته هم پیدا وشي او لوکل خلکو ته هم پیدا وشي.
د منګولي اوسیدونکي محمد علي چې سیلانیان ملم جبې ته په خپل ګاډي کې وړي راوړي وایي چې سیلانیان دغه ځای ته تک کول غواړي خو هر څه تړلې شوې دي.
د ډیر خلک د خپل ټوریزم کار کوم د میلمانه بیا مراولم او زه ډیر زیات خپل کمزوري صرف زمونږ دغه شي دا بند نه دا کی وجه اوس موږ ته پدریش دی دا ولي سو کوئی ټیکټ زیات ته سو کوئی زمونږ خپل عوام پکې نه پریزي نو اوس پدې کې د حکومت او د دې عوام خپل فیصله دی دا وکي نو نور خو زمو بخیل چې دې تخره چوټه سرلند وي د پاکستان
د پنجاب صوبې ګوجراواله سره تعلق لوم کې د سیلانانو ټولګي یو تن نبیل چې واور په وریږي او د ملم جبې ریزارت نه په فاصله کې ولاړ دی وای
صرف منی سویزرلند دیکھنے کیونکہ سوات کو منی سویزرلند کہا جاتا ہے
اور ادھر سوات تا اڑ کے شار سویزرلند ویلے شو دل تا چھ سنگا واور وریږي واقعی سویزرلند ہے سپ یو افسوس ہے چیئرلپ نہ چلے گی کچری چیئرلپ چلے دے نخون بھائی نور ہم زیات ہو
اگر چیئرلفٹ چل رہی ہو تو اور انجوائے ہو اور مزہ آئے
یو بل دا پنجاب سیلانے چھ سوپیان نمی گی وائی چھ ملم جبی تا دا وارو پدی موسم کی صرف چیئر لفٹ کے چکر تا راغلی ہو
ہم وہاں کلام میں تھے وہاں سے ہمیں پتا چلا کہ وہاں پہ چیئر لفٹ ہے ہم وہاں سے یہاں
مونگ کلام کیوں ہل سارا تا معلوم اشوا چھ ملم جبی کی چیئر لفٹ ہے مونگ دا چیئر لفٹ لپارا راغلو دل دا مو وارو ولی دل اولی دل خو چیئر لفٹ بند ہے اور مونگ تری خون وانا غستو زمون شکایت تے چھ چیئر لفٹ زر تر زرہ پرانستے شی
ہماری ان سے شکایت ہے کہ چیئر لفٹ کو چلایا جائے جلدی سے جلدی
پتا والا دا سوات نا صوبائی اسمبلی ممبر اور ڈیڈکٹ چیئرمین پزلا کی موئی چترتے دما دا ضلع انتظامیہ لخوا دا مسئلہ حل نہ کی دل دا تشویش وڑ خبر ادا دے با اس پا ذاتی کوشش دا مسئلہ حل کبھی
دا سیدھا ڈی سی دو انعام کو موقع مصر سے ان شاء اللہ دا مسئلہ بالکل حل کی خا ہم بس یقین جانے اور کا ڈی سپتمبر موقع مصر سپتمبر نظم قومی مسئلہ دا زم بکار دے قوم دا ریلیف اور لوکل خلق تو ریلیف اور کو چاہے لوکل خلق تھے اور ٹوریزم ہوں مہم دیتا چی کم سے ٹوریزم ہی حال تو مطلب لوکل خلق تو پیدا ہو رہی
دسوات سیلانی سیمی ملم جبی تبا زیادتر سیلانیان دا گربے پا موسم کے ورتل زکا چی لاری خرابی وی او دا وارو پا موسم کے با بند وی ولی اتیرو دوو کالو راسی لاری سمیشوی دی او سورتا دا یخنی پا موسم کے دا وارو لدو لپارا پا زرگولو سیلانیان تک کوی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا مشال پا نوم خپراونا دا اوریدون کو له خبرو
مبارکی وړاندې کوم
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکې لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
اس پا دے واتس اپ شمیرہ ہم پیغامونا سبتا والے شے 00 سلور سو شل و سو دریاویا شپک سو و سلویخت سلور سو شپک نوی پا جنوبی آسیا کی اترہگاری دا پیخو پاڑا معلوماتی ویپانا ساؤت ایشیا ٹررزم پورٹل وائی پا 2021 کال کی پا پاکستان کی 225 وسلوال بریدو نوشول چی پکی لزگونو کسانو تا مرگ جوبلا واوختا گول ایاس پا 2021 کال کی پا پاکستان کی امنیتی پیخو تا کتنا کڑی دا
پا پاکستان کی پا 2021 کال کی یو شمیر امنیتی پیخو کی گن ولسی کسانو تا مرگ جوبلا واوختا دا سویلی ایشیا دا ترهګری پیخو سارنی ویپانی ساؤت ایشیا ٹیرریزم پورٹل لشمیرو سرسم دا 2021 کال دا دسمبر شپک بشتمی پوری پا پاکستان کی 225 امنیتی پیخی ریکارڈ شوی چی پکی بمی چاودنی او زان مرگی بریدونه هم شامل دی دا اداری تر مخه دا ترهګری بیلابیلو پیخو کی شپک نیم سوا کسان وژل شوی دی په دې کې 211 ولسی وګړي 215 امنیتی سرتیری او 244 ترهګر وژل شوی دی په دې کې زیاتره امنیتی پیخی په بلوچستان کې شوی دی په 2021 کال په پاکستان کې امنیتی پیخو پیل هغه مهال شوی کله چې د جنوري پر 3 منیټه وسلوالو په مچ سیمه کې 11,000 کارکونکو په ډزو ویشتل د دې پیخې ذمہواری داعش وسلوالې ډلې منلې وه د فروری میاشت په 28 منیټه په قبایلي ضلع شمالي ګودستان کې وسلوالو څلور خزینه کارکونکي وژلې وې د مارچ په 23 د بلوچستان په چمن خار کې په یو بمی چاودنې کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه د اپریل په 28 د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرینا هوټل په پارکینګ کې یو چاودنې کې یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي ول په دې چاودنې کې 12 نور کسان ژوبل شوي هم ول دا چاودنه په داسې مهال شوې وه چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټې په دورې وو او په همدې هوټل کې اوسېدلو خو د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه و د مې په 28 د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یو چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې مهال شوې و چې له فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د جمعې علما اسلام ګوند په لویانو لاریون له مرغۍ بازار تیرېدو د جون پر درویشتمه د پنجاب په لاهور ښار کې په یو چاودنه کې لکته لګه درې کسان وژل شول او دولس نور ژوبل شوي ول. دا چاودنه په جوهر ټاون سیمه کې شوې وه او د پولیسو په وینا پیښه د جماعت الدعوه ډلې د مشر حافظ محمد سعید له کور سره نږدې شوې وه. حافظ محمد سعید د ترهګرۍ تمویل په تور بندي دي. د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په 2006 کال کې نوموړي ته د یولسو کلونو د بند سزا اورولې وه. په پاکستان کې جماعت الدعوه ډله تر بندیز لاندې ده. د جولای په 14مه د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندې ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د نهو چینایي وګړو په ګډون دولس کسان وژل شوي ول. د چین د بهرنیو چارو وزارت پیښه یو برید بللې وو. کوهستان کې چینایي انجینران د تاسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژو کار کوي. دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده. د اګست پر 9مه د بلوچستان مرکز پټه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس والا وژل شول او تلس نور کسان ژوبل شول. د پولیسو مشر ویلی وو چې دا یو ریموټ کنټرول بریدو او هدف یې پولیس والا وو. دغه چاودنو ذمہواری له پاکستان خپلواکي غوښتونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د اګست په 14مه د بلوچستان په لورلای ضلع کې په یو وسلوال برید کې د فوج یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شول. هم د اګست په 14مه په کراچۍ کې په موټر د لاسي بم برید کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ 14 غړي وژل شول او اته نور یې ژوبل کړل. د دې پیښې ذمہواري چا نه ومنلې. د اګست پر 14مه د بلوچستان په زیارت سیمه کې یوې چاودنه کې د لیوي ځواک درې عسکر وژل شوي ول. بلوچ بلتن غوښتونکي وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواري منلې وه. د اګست پر 14مه د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه دوه ماشومان وژل شوي او درې نور کسان ټپیان شوي ول. چارواکو ویلي چې د برید نخه چینایي انجینران ول. د چین سفارتخانې د اګست پر 14مه په یو بیان کې به ویل چې په گوادر کې ترسره شوي برید کې یو چینایي انجینر هم ژوبل شوی وو. د سپتمبر پر 15مه د بلوچستان کوټه ښار لری سونا خان سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې د اف سی ځواک درې عسکر وژل شوي ول. د سپتمبر پر 16مه د بلوچستان د کیچ ضلع په بلیدا سیمه کې بمی چاودنې دوه سرحدي عسکر وژلي وو. د اکتوبر پر 28مه د بلوچستان په مستوم سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې نه مشکوک غړي وژل شوي وو. د نومبر پر 14مه د بلوچستان کوټه په نوي کلی کې بمی چاودنه کې لږ تر لږه وو کسان وژل شوي ول. په همدغه ورځ په باجوړ قبایلي ضلع کې دوه امنیتي سرتیري د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شوي وو. د دسمبر پر 8مه د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د 15 کسانو مړی او بیا د دسمبر پر 28مه په ژوب کې د 4 نورو کسانو مړی موندل شوی ول.
د ګلیاز د همدې ریپورت سره د ریپورټونو لمن رنګاړو او پتلو تلو کې د نن ورځې وروستي مهم خبرونه یو وار بیا د احمد شاه زمينه ورو.
د پاکستان وفاقي کابینې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د پاکستان د ملي امنیت لومړی تګلارې منځوري ورکړه. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار محمود یوسف نن په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې لخوا د دې تګلارې منځوري تاریخي بریالیتوب دی. هغه زیاته کړې چې دا تګلارې به د هیواد د ملي امنیت د اهدافو د تکمیل لپاره د بیلابیلو څانګو د تګلارو په لارښوونه کې مرسته وکړي. د ترګریز د عدالت په کراچۍ زندان کې دننه د غونډې پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب غړي علي وزیر د ضمانت اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر مهال د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ او سرکاري وکیل خپل دلایل بشپړ کړل. د علي وزیر وکیل قادر خان له عدالتي اوریدنې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې عدالت خپل فیصله محفوظه کړې او د جنوري پر 15مه به اوروي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویل دي چې د جنوري له 15مې نیټې به د موجوده حکومت پر ضد له لاهور خپل تحریک پیلوي. نوموړي پرون د لاړکانې په ګډي خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو 14مې تلین غونډې ته په وینا کې پر مرکزي حکومت نیوکې وکړې او ویل چې پیپلز ګوند د خپل واک پر مهال په سوات او وزیرستان کې امن راوستلی وو خو موجوده حکومت له ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره پټې خبرې اترې پیل کړې چې د ده په وینا سر یې ورته ټیټ کړی دی. د جرمني پولیس وايي سږ کال 3000 زیات ناقانونه کډوال له بیلاروس څخه د پولین د لارې دغه هیواد ته راوښتي. اروپایي ټولنه تور پورې کوي چې د بیلاروس الیاکساندر لوکاشینکا د منځني ختیځ زیاتره کډوالو ته لار ورکوي چې د پولینډ او د اروپایي اتحادیې نور غړو هیوادونو لکه لیتویا او لیتوانیا پولو ته ځان ورسوي. د اروپایي اتحادیې په خبره لوکاشینکا دا هرڅه د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو په غبرګون کې د هغوی پر ضد د یوې هایبرید یا مرکب حملې په توګه کاروي. او تر نولس کلونو کم عمر اسي جام کرکټ سیالي ولړ کې پرون پاکستان متحده عربي اماراتو او هند افغانستان ته ماتې ورکړه.
احمد شاه زمیو چې د نن ورځې روستي مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کول. له همدې سره دا خبرې غړي او د نن لپاره د مشال نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. خپل قربان نجیب امیر د خبرونو ویان احمد شاه زمی تخنیکی همکاري پلوشي او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. سبا سهار به په 9 بجو په سلام پښتونخوا خبرونه کې واری بیا تاسو ورکړي. که په همدې سپو پاتې شوي د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه به وره خپل ما خام درته غواړو. د خدای په امان.